دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردار یم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی په مخې د دې ساعت خبرونه ده
سلام د روغتیا نړیواله اداره وی د چهارشنبې سهار پورې په نړیواله کچه 4780000 کسان د کرونا وایروس په ناروغۍ اخته شوې دي چې له دې ډلې نه 2500 تلف شوې دي. د وایروس د نړۍ 196 هیوادونو کې د خلکو ژوند اغیزمن کړی دی. د چین نه بهر د نړۍ 6 هغه هیوادونه چې تر ټولو زیاتمن شوې دي. ایټالیا چې د مړ شمیر تر ټولو پکې ډیر دی، بیا متحده ایالات دی چې وی اوس د دې ویروس په مرکز خای بدل شي. ایران پرون د کرونا وایروس له امله د شاوخوا 2500 کسانو د املکېدو خبر ورکړ. ورپسې بیا هسپانیا، جرمني او فرانسې دی چې په دې ویروس د اخته کسانو شمیر پکې مخ په ډیرېدو دی. خو په اخته کسانو کې 9312 تنه البته د راجستر شوو پیښونه بیرته روغ او خپل هدي حالت ته ستن شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په کرونا وایروس د اتیا اخته کسانو په منځ کې 15 تنه روغتیایي کارکوونکي هم شامل دي. د دغه وزارت د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو مرستیال فدا محمد پایکان نن خبریالانو ته وویل چې دغه 15 روغتیایي کارکوونکي یو په کندهار او 4 تنه هم په هرات کې په دې وایروس اخته شوي دي. تر اوسه د کرونا وایروس د ناروغۍ له امله په افغانستان کې 2 تنه مړه شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې له ایران نه افغانستان ته 198,520 افغان کډوال ستانه شوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایند عبدالباسط انصاري امریکا غږ ته وویل چې په ایران کې د کرونا وایروس ناروغۍ د خپرېدو له پیل نه تر اوسه 150,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ښاغلی باسط زیاته کړه چې اوس مهال یوازې له ایران نه د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر دوام لري او د پاکستان په ګډون له اروپایي هیوادونو سره هم د افغانانو تګ راتګ بند شوی دی. زموږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا چارواکي وایي چې حکومت به 100 طالب بندیان په مشروط ډول خوشي کړي. د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل د خپل ټویټر په پاڼه لیکلی چې دا بندیان به د راروانې سیشن به د وری د 12 ورځې پورې خوشي شي. د قطر پایتخت دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ویلي چې د طالبانو یو تخنیکی پلاوی به د بندیانو د خوشي کېدو د بهیر د څارنې لپاره باګرام زندان ته هم سفر وکړي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما دا اقدام د بین الافغاني خبرو د پای لپاره ښه ګڼلې ده. په یو بل خبر کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وایي په رسنیو کې د ملي امنیت د پخواني رئیس محمد معصوم ستانکزي په مشرۍ د یو شل کسیزه مرکچي پلاوی د نمونو خپور شوی لست نه تاییدی او ډیر زر به دا وزارت یو بشپړ لست اعلان کړي. د افغانستان پخوانی اجرایی رئیس عبدالعبدالله د سیاسي کړکیچ د حل لپاره 10 ورځې مهلت غوښتی. ښاغلی عبدالله نن خبریالانو ته وویل چې د روان سیاسي کړکیچ د حل لپاره د روانو هڅو تر څنګ نور مطرح سیاسي مشران هم د دې مسلې د حل لپاره اقدام وکړي. ښاغلی عبدالله ټینګار کړی چې په همدې 10 ورځنۍ موده کې به د افغانستان د خلکو د یوې برخې استازیتوب وکړي او خلکو ته یې ډاډ ورکړ چې کړکیچ ته به د پای ټکی د ایښودلو لپاره خپل توان ونه سپموي. سپین ماڼۍ او کانګرس په $2 تریلیون بیړنۍ مرستې موافقه وکړه. مذاکره کوونکو اعلان وکړ چې امریکایي سناتوران او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت مقاماتو په پراخې بیړنۍ اقتصادي مرستې موافقه وکړه چې د کرونا وایروس د خپرېدو په وجې د دې هیواد اقتصاد ته رسېدلی تاوان کم شي. د دې خبر نور جزئیات په رپورټ کې اوري.
نیمانی او د کانګرس د سنا جرګې پرون ناوخته د امریکا د هغو تجارتونو کارکونکو او روغتیایي سیستمونو د ژغورلو لپاره چې د کورونا وایروس له امله زیانمن شوي د $2 تریلیون اقتصادي مرستې په طرحه موافقه وکړه.
زنن ویاړم چې په سنا کې دی $2 تریلیون په وړاندې چې د امریکایانو کوچنیو سوداګرو د لوی کاروبارونو د خوندي ساتلو او د روغتیایي کارکونکو ساينس پوهانو ډاکټرانو او نورو هغه کسانو ته چې دی وایروس د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې کار کوي د پام وړ پیسې برابروي. یو سناتور هم منفی رایه ورنکړه.
په سنا کې د اقلیت دیموکرات ګوند مشر سناتور چاک شومر دغه لایحه د امریکا د تاریخ ستره ژغورونکي بسته وبلله او ویل چې ستره او چټک امرسته پلاره ده.
خبرونه ته د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د استډیونه ادامه ورکوم. د امریکا حکومت بالاخره د اف بی آی د هغه متقاعد ایجنټ رابرت لیونسن په اړه چې یوه لسیزه مخکې ترې تم شوی و د هغه د کورنۍ له قوله دا اعلان وکړ چې هغه د ایران په زندان کې مړ شوی دی. سمدستي وروسته له هغې چې د دې ایجنټ کورنۍ د هغه د مړینې خبر خپور کړ، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه کورنۍ سره د غم شریکۍ په مهال خبریالانو ته وویل چې زه دا نشم منلی چې هغه دې مړ وي. جمهور رئیس ټرمپ دا خبره په داسې حال کې وکړه چې حتی د استخباراتو رئیس هم دا خبره تایید کړې ده، خو تهران د دغه ایجنټ په اړه بې خبري ښودلې ده او په دې توګه یې د امریکا ادعا رد کړې ده. هغه کس چې تیر کال په مارچ میاشت کې د نیوزیلند په دوو جمعتونو باندې برید کې 150 مسلمانان یو ځای ووژل په خپل ګناه اعتراف وکړ او ټول هغه تورونه یې ومنل چې ورباندې لګېدلي وو. 29 کلن برنتن هاریسن خپلو ګناهونو یعنی د 150 کسانو د وژلو، د 40 نورو د قتل نیت او تروریزم په تورونو اعتراف وکړ. د دې برید په ترڅ کې هغه مسلمانان په نښه شول چې د عبادت دپاره د سیمې په یو جومات کې سره راټول شوي وو. د پیښې ټول هیواد ولړزو او د دې لامل شو چې د وژونکو وسلو د څو ډولونو پر خرڅلاو هم بندیز وضع شي. د امریکا غږ آشنا راډیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راډیو سو واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. په حکومت کې یوې سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې په قوي احتمال شایي نن د جمهوری ریاست مانی له طالبانو سره د افغان دولت مذاکرات پلاوي بشپړه او خپور کړي. د بل خوا د سولې وزارت د ملي تلویزیون خپور کړي لیست رد کړي دي. په همدې حال کې پخوانی اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله د طالبانو او حکومت ترمنځ د زندانیانو له تبادلې هرکلی کوي. په دې باره کې پام وکړئ. د رحیم ګل ساروان رپورټ ده.
له طالبان سره د مذاکرې لپاره د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي د لیست خپرول لا هم پر ځای پاتې دي، خو یوې سرچینې ویلي چې په قوي احتمال ښایي نن ارګ د لیست خپور کړي. ملي تلویزیون د ماسوم ستانګزي په مشهد شل کسیز مذاکراتي پلاوي لیست خپور کړ چې پکې یو شمیر د حکومت چارواکي، سیاسي احزاب او غړي او مدني فعالانو. د لیست د سولې په چار کې د دولت وزارت لخوا رد شوی او نه یې د تایید کړی. په دغه لیست کې دریم نوم د ډاکټر شهلا فریدو. خپل میرمن شهلا فرید وایي چې د لیست اعلان مخکې خبره نه و.
ما خودم هم از طریق تلویزیون بعد از اینکه دوستایم به ما زنگ زدن که لیست برای مذاکره بیرون شده و اسم شما آمده است خبر شدم. بعدن وقتی خبرهای ده بجه را شنیدم نام ما هم در لیست بود. شیوه چگونگی انتخاب لیست ما آگاهی ندارم، ولی مطمئنا در مورد خود میتونم بگویم که من شاید از گروه جامعه مدنی انتخاب شده باشم، چون من هیچ نوع روابط سیاسی و وابستگی سیاسی با گروه های سیاسی ندارم.
په همدې حال کې د ملي امنیت شورا وایي چې د حکومت د سولې د لومړني تماس ګروپ د ویډیو کانفرنس له لارې طالبانو سره خبرې کړي او د مارچ تر 13 نیټې به سل زندانیان د ولسمشر غنی د فرمان په اساس خوشي شي.
په پرونی ویډیو کانفرنس کې طالبانو ومنل چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت سره په افغانستان کې مخامخ خبرې ولري، تر څو د جمهوریت لرمان سره سم د زندانیانو سن صحی وضعیت او د کرونا پر وړاندې د هغوی اسې پذیرۍ ته په کتلو سره، تر هغه وروسته چې طالبانو ډله او خپل زندانیان دا تضمین وکړي چې بیرته به جنګ ته نه راګرځي، سل تنه زندانیان د مارچ 13 پورې د بشري خواخوږۍ له مخې خوشي شي.
خو طالب ویان سویل شاهین بیا ویلي چې طالبان به یو تخنیکي هیئت د بګرام زندان ته ولیږي تر څو د ورکړ شوي لیست مطابق د بندیانو په پیژندنه کې مرسته وکړي.
دای شي طالبانو یو اووجش کسیس هیئت راشي چې په هغه کې به د هر ولایت یو نفر وي، سره د شویلې کې درې کسه به تباند کمیسون خلک وي، نو کېدای شي چې هغه راشي د هغو په مخ کې به بندیان خلاصیږي.
خو په خوانه اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله بیا د زندانیانو له غیټه بدلی هر کله کوي.
مسئله تبادله اسرا را از هر دو طرف مفید میدانیم و کمک میکنه به تسهیل مذاکرات بین الافغانی و شروع مذاکرات میتونه که فضای تازه را ایجاد کنه.
په پام کې و چې د مارچ په لسمه بین الافغانی مذاکرات د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د شوي هوکړې لیک په اساس وشي، خو لا یې هم څرک نه لیدل کیږي او آینده نیټه یې هم نه ده معلومه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
عبدالله عبدالله وای د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د اختلافاتو د حل لپاره د خبرو دروازه پرانستې ده. شاه عبدالله د افغان سیاسي مشرانو د ده او غنی ترمنځ د سیاسي کړکیچ د هوارولو لپاره د منځګړیتوب غوښتنه کړې ده. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ را لېږلې.
پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې د افغانستان د ټول شمول جمهور رئیس په توګه یې لوړه پورته کړې، له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د جوړجاړي او د روان سیاسي کړکیچ د هوارولو لپاره له افغان سیاسي مشرانو غوښتي چې د لسو ورځو په دننه کې دي د ده او ښاغلي غني ترمنځ د اختلافاتو د حل لپاره منځګړیتوب وکړي. ښاغلي عبدالله د پنجشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې د روان سیاسي کړکیچ د حل لپاره د روانو هڅو تر څنګ نور مطرح سیاسي مشران دي هم د دې مسلې د حل لپاره اقدام وکړي.
و در همین فاصله در روز ما اطمینان میتونم
په همدې لس ورځینۍ موده کې زه د هغه شخص په توګه چې د افغانستان د خلکو د یوې برخې استازیتوب کوم ډاډ ورکوم د کړکیچ ته د پای ټکی د ایښودلو لپاره به هغه څه چې زموږ په توان کې وي ونه سپموم.
نقطې پایان گذاشته شوه.
د ښاغلي عبدالله د دغو څرګندونو وړاندې د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او د پخواني وجیدینو یو مشر استاد عبدالرب رسول صاحب، خاغلی غنی او خاغلی عبدالله ترمنس دروان سیاسی کړکیچ د هوارول لپاره سوزلی د دغو دوه مشرانو سره لید کاته کړی، خو تر اوسه دغه هڅو کومه نتیجه نه دا ورکړي. د خاغلی غنی او د خاغلی عبدالله لخوا د تیر مریض کال د کپ پر 19 په جلا جلا توګه د لوړ مراسم ترسره شو چې ورسره په افغانستان کې د واک پر سر جنجالونو زور واخیست. عبدالله عبدالله د سپیدار په معنی کې خبر اعلان ته ویل چې د لوړ مراسمو او کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د دوشنبه د ورځې د سفر څخه وړاندې د سوني ته د حل د لارې بندرو فرصتونه موجودو چې لاسه وتل.
گفتن فرمول نداریم، نمیخوایم فرمول را تحمیل بکنیم.
هغه ویل کوم فرمول نه لرو، نه غواړو چې کوم فرمول تحمیل کړو، خو زما او د ډاکټر صاحب اشرف غنی په ګډون د افغانستان سیاسي مشران مسولیت لري چې د مسلې ته د حل لار پیدا کړو،
برش رای حل پیدا کړو.
د دی وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې کابل ته د امریکا د بهرنی چارو د وزیر د سفر پر مهال له خاغلی عبدالله عبدالله سره په یو کتنه کې نوموړي او دغه ټیم غړو ته په نوي حکومت کې د ګډون وړاندیز کړو. خاغلی غنی د سې شنبې په ورځ ملت ته په وینا کې ویل چې خاغلی عبدالله وړاندیز نه دی منلی.
لکه د لوړې پورس مې چې وعده کړې وه د نوي حکومت جوړول مې د پراخو مشورو په خاطر ځنډولې و. غوښتل مې د خپلې وعدې په اساس ډاکټر صاحب عبدالله ته د سولې پروسې کې اساسي نقش او د ټیم ملګرو ته په کابینه کې رول ورکړم، اما هغه د اساسي قانون پر تغییر ټینګار کوي، هغه هم په یوه شپه کې د ده او زما ترمنځ د تفاهم په اساس، یعنی د داسې جوړښت او تشکیلاتو غوښتونکی دی چې د اساسي قانون له موادو سره کامل مغایرت لري.
خغلی غنی ویلي چې د داسې یو میکانیزم سره به هیڅکله موافقه ونه کړي چې د اساسي قانون د غوښتنو سره په ټکر کې اوسي. عبدالله عبدالله په څیر خغلی غنی هم ویلي چې د خبرو دروازې پرانیستې دي او د اساسي قانون په چوکاټ کې دننه غوښتنو په سر د خبرو لپاره دی چمتو دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپو د تیرې دوشنبې په ورځ کابل ته د خپل 8 ساعتو سفر پر مهال د خغلی غنی او خغلی عبدالله سره په جلا او ګډو کتنو کې په یو ګډ حکومت کې د دغو دوه مشرانو د یو ځای کېدو هڅه وکړه، خو پایله یې نه لرله. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې اوس هم لا فرصت شته چې خاغلی غنی او خاغلی عبدالله سره یوې هوکړې ته ورسیږي. د پانتون یو استاد علي اميري وایي چې د خاغلی عبدالله خبرې په دوه ډولو باندې تعبیر کېدی شي.
دا دوه معناوې لري، یو د شین څراغ خودل دي او هم د مقابل لوري لپاره ضرب الاجل ټاکل دي چې په نتیجه کې په عمومي ډول غواړي چې خلکو ته دا ووایي چې دی جوړجاړي ته چمتو دی، او بل چې غواړي خپل رقیب تر فشار لاندې ونیسي.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د خاغلی غنی او خاغلی عبدالله ترمنځ نږدېوالی به د سولې د مرکزي پلاوي د جوړېدو سره هم مرسته وکړي. دغه کارپوهان وایي چې د همدغو اختلافاتو له امله تر اوسه افغان حکومت د سولې مرکزي پلاوي نه دی ټاکلی، خو افغان حکومت ته نږدې سرچینې وایي چې د سولې مرکزي پلاوي د غړو د غوره کولو کار بشپړ شوی او ډېر ژر به افغان حکومت د مرکزي پلاوي د نومونو لیست اعلان کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د جی او هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو بیساري اقدام کې د ویډیو کانفرنس للارې د کورونا وایروس په وړاندې د مشترک مبارزې ژمنه وکړه. امریکا وایي چمتو ده چې له چین سره د دې وایروس د لمنځه وړلو په برخه کې کار وکړي او د نړۍ اقتصاد بیرته پر ځای کړي. خو یو شمیر کارپوهان له دې نړیوال ساري وایروس سره د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو په وړتیا شک لري. نورحال
په ټوله نړۍ کې مشهور ځایونه او سړکونه د کورونا وایروس د خپرېدو له امله تش دي. له چین پرته ایټالیا، متحده ایالات او جرمني د جی و ډلې غړي هیوادونه دي چې کورونا وایروس سخت ځپلي دي. د جی و غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په نړۍ کې د دې خپره شوې ویروس سره د مبارزې په برخه کې په همکارۍ ټینګار وکړ او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو له بیجینګ سره د واشنگټن د همکاریو خبر ورکړ.
دا نړیواله ساري ناروغي ده. دا هغه څه دي چې امریکا غواړي د چین په ګډون له بل هر هیواد سره کار وکړي څو پوه شي چې څنګه ډېر خلک ژغورل کېدای او صحتمنده کېدای شي او بیا خپل اقتصاد بیرته ورغوي چې د ووهان د ویروس له امله تخریب شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې چین په خپلو سرحداتو کې د کورونا وایروس مخه ډپ کړې ده. هغه هیواد د ایټالیا په شان یو شمېر هیوادونو ته صحي امکانات استولي دي. هغه اقدام چې غواړي د یوه جهاني قدرت په توګه د امریکا ځای ونیسي. د چین او امریکا اړیکې د کورونا وایروس څخه وړاندې هم مخ په خرابېدو وي. کارپوهان وایي نړیوال کړکیچونه اړیکې نورې هم خرابوي.
د محافظتي وسایلو په ګډون له چین څخه امریکا ته د طبي وسایلو د صادرېدو د مخنیوي په اړه ګواښونه او د ویروس د اصلي ځای په اړه د حکومتي چارواکو لفظي جنګ دا ښکاره کوي چې موږ تر اوسه د دوه اړخیزو اړیکو لپاره سلا شوي نه یو او ترینګلتیا به احتمالا روانه وي او شاید لا زیاته شي.
په داسې حال کې چې د جی و هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په راپورونو کې د ووهان د ویروس په توګه د شویو اشارو په اړه د اختلافونو له کبله ګډه اعلامیه صادره نه کړه، غړو ژمنه وکړه چې د واکسین د ترلاسه کېدو، کور ته د اتباعو د ستنېدو او د نړیوال اقتصاد د ساتلو لپاره به مشترکې هڅې کوي.
زه ډاکټر وحید الله معیار د عامې روغتیا وزارت سلاکار وایم. له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېرش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجی او ټخی په وخت کې خپله پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. سپین مرنی او کانګریس په درو ټریلیون ډالرو بیړنۍ مرسته موافقه وکړه. امریکایي سناتوران او د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د حکومت مقاماتو په پراخې بیړنۍ اقتصادي مرستې موافقه وکړه چې د کورونا وایروس د خپرېدو په وجه د دې هیواد اقتصاد ته رسېدلی تاوان کم سي. د دې خبر نور جزئیات د خپلې همکاري ګالیا رونا نورستاني څخه واوري.
نیمانی او د کانګرس د سنا جرګي پرون نو وخته د امریکا د هغو تجارتونو کارکونکو او روغتیایي سیستمونو د ژغورلو لپاره چې د کورونا وایروس له امله زیانمن شوي د 2 تریلیون ډالرو اقتصادي مرستې په طرحه موافقه وکړه.
زنن ویاړم چې په سنا کې د 2 تریلیون ډالرو په وړاندې چې د امریکایانو کوچنیو سوداګرو د لوی کاروبارونو د خوندي ساتلو او د روغتیايي کارکونکو، ساينس پوهانو، ډاکټرانو او نورو هغه کسانو ته چې د وایروس د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې کار کوي د پام وړ پیسې برابروي. یو سناتور هم منفي رایه ورنکړه.
په سنا کې د اقلیت دیموکرات ګوند مشر سناتور چاک شومر دغه لایحه د امریکا د تاریخ ستره ژغورونکې بسته وبلله او وویل چې ستره او چټکه مرسته پلاره ده.
ما تل باور درلود چې موږ به دا تصویب کړو، ځکه چې امریکا او د امریکا خلکو یو غوښتنه کړې وه. کله چې موږ دا قانون په مشرانو جرګه کې تصویب کړ، موږ یو بل ته غېږ ورنکړه. له لرې واټن څخه مو یو بل ته لاس وښوراو.
ولسمشر ډونالډ ترامپ په ټول هیواد کې د کورونا وایروس د ازموینې ترسره کولو لپاره د خپلې ادارې هڅې وستایلې او خبریالانو ته وویل چې موږ همدا اوس د هر کوم بل هیواد په پرتله ډېرې ازموینې کوو او هیڅ څوک له موږ سره ځان نشي مقایسه
کولی.
موږ د هر بل هیواد په پرتله ډېرې ازموینې ترسره کړي. هیڅ کوم هیواد په دې برخه کې موږ ته حتی نږدې هم نه دی او زموږ ازموینې غوره ازموینې دي. دا خورا دقیقې ازموینې دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ اداره تر نیوکو لاندې راغلی چې امریکایان د کورونا وایروس د ازموینې د ورکولو په برخه کې د ستونزو سره مخ شوي چې اوس یې په سلګونو امریکایان وژلي او په لسګونو زره ناروغه کړي دي. بلخوا د افونی ناروغیو ډاکټر انټونی فوجی خبرداری ورکړی چې دا ویروس به د فصلی دورو په بڼه بیرته راوګرځي.
که چیرې په دې وایرس ډیر خلک اخته شي نو موږ باید د دې لپاره چمتووالی ولرو چې دا ممکن دوهمه دوره هم ولري.
خو که د خلکو ترمنځ فاصله وساتل شي ممکن دا کار ونه شي. په ورته وخت کې په نیویارک کې د خلکو مراجعه روغتونونو ته ورو ورو کمیږي.
دا خورا ښه او مثبته نښه ده، خو بیا هم زه 100% ډاډه نه یم چې حالت به همداسې پاتې شي.
د جان هاپکنز د پوهنتون د ارقامو له مخې له 4,000 څخه ډیر خلک په دې ویروس اخته شوي او تر 60,000 څخه ډیرې وژلې دي. په متحده ایالاتو کې له 15,000 څخه ډیر خلک ناروغه شوي او له 800 څخه ډیر مړه شوي دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
در نوریدونکو د کندهار اوسیدونکو وایي چې د کورونا د ناروغۍ له موجودو ګواښونو سره سره لا هم ګڼ کسان وقایوي تدابیرو ته پاملرنه نه کوي. په دې ولایت کې د کورونا یوه مثبته پیښه هم ثبت شوې او روغتیایي چارواکي وایي چې که پر روغتیایي لارښوونو عمل ونسي نو په دغه ګڼ مېشته ولایت کې د کورونا ناروغۍ د خپرېدو ډېر خطر موجود دی. نور حال زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په دې راپور کې واوري.
کورونا د مرض د خطر سره سره لا هم په کندهار کې تجربه پوری خلک د دې مرض د خبرېدو په اړه باندې بې تفاوت دي. دا د کندهار هرات د لوی لارې سر دی. د خلکو ګڼګونه تاسو په انزور کې ویني چې د دې مرض په مورید باندې یا هم معلومات نه لري او یا هم د عام روغتیا د وزارت سوله شوونه ته چندان پابند نه دي.
په نړۍ او په خاص ډول په افغانستان کې د کورونا ناروغي له پیښو ګواښونو سره سره لا هم په کندهار کې روغتیایي لارښوونو ته چندان پاملرنه نه کیږي. د شار په لویدیز باغ پل سیمه کې دلته زرګونه کسان راټول شوي او د ګنج په نوم په یوه عنعنوي سوداګریزه میله کې یې ګډون کړی. له دغې سیمې څخه د کندهار هرات لویه لاره هم تیره شوې او له ایران څخه د راسانه سوو زرګونو افغانانو د تیرېدو لار ده.
په دې باندې بس دغه یوه اوبله میله خو په دغه ځای کې دلته درې څلور زره کس سره تاو بالا کیږي. ژوندۍ خرڅېږي، مانه هر څه د کورو د هر شی او خوراک غله هر څه دغه ځای څه کیږي. نو دا ډېر انسانان عجیب اشراشو کاش یو څه سره کمې نو هغه زیات خبره دغه دی. نو
د ګڼې ګونې په دې ځای کې هیڅ ډول روغتیایي اسانتیاوې نه ترسره کیږي او نه هم عام خلک روغتیایي لارښوونې عملي کوي. د کورونا ناروغي د موجوده ګواښ او پر وړاندې د ګڼو کسانو بې پروايي د کندهار ښار اوسیدونکو هم اندېښمن کړي. دوی غوښتنه کوي چې د ګڼې ګونې مرکزونه دې وترل شي او روغتیایي لارښوونې دې عملي شي.
د ناروغي له ډېر تماس څخه د کوټ خلاوتلو غنګوري په صورت کې لا هم خبريږي. نو ښه خبر دا ده چې د کنټرول لپاره داسمه مسولیت هر څوک خپل د مسولیت باید ایمانی او وجدانی او افغاني مسولیت دی چې کار لري په خپل کور کې دفتر کې پاتس.
روغتیایي مسولین چنګار کوي چې کورونا ناروغي ورستر بلی په افغانستان کې په وجدي ګواښ بدلیږي او د مخنیوي لپاره د حفظ الصحه مراعات او پریوځای د ګڼو کسانو د راټولېدو مخنیوي ضروری دی. د میرویس حبزوی روغتون د ساري ناروغي د وارد ډاکټر خیر الله
کوم وایروس دی چې د یو انسان څخه بل انسان ته په ډیری چټکی سره انتقالیږي. نو خلکو ته پکار ده چې احتیاط وکړي، د ګڼې ګڼې څخه ځان لیرې وساتي، هغه ځای ته ولاړ نشي.
په کندهار کې تر اوسه پورې د کورونا یو مثبته پیښه ثبت شوې او دوی نورې هم په ګاونډي ولایت زابل کې دي. خو لیدل کېږي چې لا هم د کندهار په چاپیریال کې دغه ناروغۍ ته په جدي سترګه نه کتل کېږي. بلې خواته نن مازیګر ناوخته د کندهار ولایتي ادارې په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې د کورونا مرض د خپراوي د مخنیوي په موخه په ښار کې د پابندۍ ځینې اصول وضع شوي چې سردشنبې له ورځې څخه به عملي کیږي. په دې برخه کې به غیر ضروري کارځایونه، مارکیټونه او د کندهار په حدودو کې د کندهار هرات او کندهار کابل د لوی لارې پر سر هوټلونه هم تړل کیږي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. وروسته له هغه چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف ښوونځي د یوې میاشتې لپاره رخصت اعلان شوې، اوس د افغانستان د پوهنې وزارت د زده کوونکو لپاره د رسنیو له لارې د آنلاین زده کړو د پیل خبر کوي. د امریکا غږ آشنا رادیو همکارې نوشابې آشنا د پوهنې د وزارت له ویاندې نوریې نزهات سره مرکه کړې.
د ښوونې او روزنې وزارت د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یوه میاشت ښوونځي رخصت اعلان کړل. دغه یوه میاشت رخصتي څنګه بیرته د ښوونې او روزنې وزارت جبرانۍ تر څو زده کوونکي له درسونو وروسته پاتې نه شي؟
تاسو یو د افغانستان خلک پوهیږئ چې پوهنې وزارت هم په خپل سهم باندې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره اقدامات ترسره کړي دي. په اوس مهال کې زموږ د ټول دولتي او خصوصي ښوونځیو فعالیتونه د ټول اسرو او تودو سیمو په ولایتونو کې د یو میاشت لپاره ځنډول شوی دی، خو موږ برنامه لرو تر څو چې وکولی شو چې زده کړې او د ښوونې او روزنې خدمات د لرې لارې څخه موږ خلکو ته ورسو او موږ ټول گزینې تر لاسنندې لرو. انټرنیټ، رادیو، تلویزیون او د مساجد و ملا امامان ټول دغه وسیلې دي چې موږ برنامه لرو تر څو چې د غول لارې وکولی شو چې د ښوونې او روزنې زمینه د افغانستان د ماشومانو او د خپل زده کوونکو لپاره برابره کړو. په هغه سیمو کې چې تلویزیون ته خلک لاسرسی لري د تلویزیون له لارې موږ برنامه لرو. په هغه سیمو کې چې د رادیوګانې څخه خلک استفاده کوي، په دغه سیمو کې موږ د رادیوګانې له لارې خپل تعلیمي خدمات وړاندې کوو. او په هغه سیمو کې چې خلک هیڅ الکترونیکي شیان ته لاسرسی نه لري، موږ تصمیم نیولې ده تر څو چې وکولی شو چې د مساجد او د ملا امامان لارې د ښوونیز خدماتو د ترسره کولو زمینه برابره کړو. خو په کوچنۍ اجتماعات کې، په داسې اجتماعات کې چې د عام روغتیا وزارت صحي توصیه او لارښودونه هم پکې رعایت شي.
کوم زده کوونکي چې انټرنیټ ته لاسرسی نه لري او د کمپیوټر د لرلو امکانات نه لري، هغوی به څه کوي؟ آیا په کومه بله بدیله لار هم فکر شوی دی؟
د هغو زده کوونکو لپاره چې الکترونیکي وسایل ته لاسرسی نه لري، د هغوی لپاره موږ دوه برنامې طرحه کړې دي. یو برنامه دا دی چې موږ بریالی سو تر څو چې د دونران حمایت جلب کړو او د دغې حمایت له لارې د دغو ماشومانو لپاره هوشمند موبایلونه او یا هم تبلیتونه او یا نور الکترونیکی وسایل ورکړل شي تر څو چې هغوی هم وکولی شي چې د لرې لارې څخه د ښوونې او روزنې برنامه تعقیب کړي. او بل لار دا ده چې موږ د مساجد و د ملا امامانو له لارې هغوی ته د ښوونې او روزنې زمینه برابره و، البته په کوچنۍ تجمعاتو کې او په داسې تجمعاتو کې چې د عام روغتیا وزارت روغتیایی لارښودونه هم پکې مراعات شي.
کچېرې په افغانستان کې خدای مکړه د کرونا وایروس خپرېده هم داسې دوام ولري یو میاشت وروسته هم لا پسې په خپرېدو کې، به د ښوونې او روزنې د وزارت وروسته پلان څه شی دی؟
کچېرې موږ وینو چې د کرونا وایروس تهدید ډیریږي، د عام روغتیا وزارت او همدارنګه د افغانستان د حکومت د رهبری په لارښود سره موږ خپل نور برنامه تنظیموو او کېدای شي چې زموږ تعطیلات موده هم دیر شي.
تر نو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې دوام لري. ډېره مننه چې زموږ خپرونې اورئ.